اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسشته دي. زه بشیر ګواخ تاسو قربای ما لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو به مخبرو او په تاسو به دا هم کولای شئ چې دوه اونیزې خبرونه موږ سره واوري. نو هیله ده چې د ګړې تر پایه را سره پاتې شئ. ګلیاد را سره په سټوډیو کې دی، هغه به تاسو ته خبرونه وایي.
مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې لزګونو احتجاج کوونکو د غوښتنو منل لپاره نن په درېمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله محب ته هیواد ملي امنیت سلاکار په توګه ټاکل شوی او د امریکا پخوانی سینیټر جان مکین وفات شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرمشاه کې په لزګونو خلکو نن په درېمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایي غوښتنه کوي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ایاز خان نن مشال اړتیا ویل چې له پرونه احتجاج کوونکو سره مذاکرات شروع شوې دي چې پکې د بنو کمشنر او د سیمې مشران هم ګډون کړي. مزارې ته ورغلي د شمالي وزیرستان منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محسن داول نن مشال اړتیا ویل
کم افسران چې په دې پیښه کې ملوث دي د خلاف په قانوني کاروایي کې د بې ځایه تنګول کې کیږي. په دې باندې چې ستا رور ستا عزیز یا ستا ترزوی دا په تر هجره کې چرته ملوث وو، خیداغي کورونو باندې ورځي، دغه خپل خپلوانو چې ته یو باغ باندې بیا تشدد کوي. د دې مخنیوي
د تیر جمعې په ورځ د میرمشاه په یو کلی کې د غیر قانوني گرفتاری پر ضد خلکو مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو پرې ډزې وکړي او یو کس د وژلو ترڅنګ و نور کسان زخمیان کړل. لا قبالی علاقو منتخب شو سنیټران زینو سنیټران او مشرانو پرون د اگست په 15مه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړي او ټینګار یې کړی دی چې د غسیمی په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بهیر ژر تر ژره سرته ورسوي. د ملاقات وروسته سنیټر سجاد توري بیگ مشال لوتوي چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړي چې د قبالی سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختیایي پروژې به سرته رسوي. تر دې مخکې عمران خان د وزیر اعظم په حیث د سوګن پروتوکول وروسته په خپل لومړی وینا کې ویلي وو چې د قبالی سیمو اصلاحات به ژر عملي کوي او په روان کال کې به هغه سیمو کې دیتی انتخابات هم کوي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه پرون د اگست په 15مه په امریکا د ولسمشر انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو سره شوې دي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مخکخ احسان اقبال خبرایرانو ته وویل په دې لړ کې د غونډې ګډونوالو په بیلابیلو تجویزونو غور وکړ. په دغه موقع د پیپلز ګوند استازو خپل مشران په اعتماد کې د خستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښته دي. د نور ګوندونو استازو شهباز شریف ته اختیار ورکړ چې له ټولو ګوندونو سره د مشورې وروسته د اتوار په ورځ د متحد ولسمشریز امیدوار نوم اعلان کړي. بلخو واکمن پاکستان تحریک انصاف او د دوی ائتلافي ګوندونو هم بیګا د ولسمشر انتخاب د پاره په اسلام آباد کې مشاورتي غونډه وکړه. یاد ګوند عارف الوی د ولسمشر لپاره نومول دي. د ولسمشر انتخاب بعد د سپتمبر په 3 کېږي چې پکې به قومي اسمبلی سینټ او 3 واړو صوبایي اسمبلی غړي رای اچوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون ډاکټر امیر محمد خان جوګیزی د بلوچستان نوی گورنر په توګه نومول دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل ویبپاڼه د نومول شوی گورنر محمد خان جوګیزی په حواله ویلي دي چې د صوبې پرمختګ او سوکالۍ لپاره به د وزیر اعظم عمران خان پالیسي پر مخ یوړي. بلخوا د سند صوبې لپاره د تحریک انصاف له لورې نومول شوی گورنر عمران اسماعیل به سبا سوګند پورته کوي. واکمن ګوند پنجاب صوبې لپاره چودري سرور او خیبر پختونخوا لپاره شاه فرمان د گورنر په توګه نومول دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اگست په 15مه په امریکا کې پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار په توګه ټاکل دي. د ملي امنیت نوی سلاکار حمدالله محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د منلې ترڅنګ لیکلي چې لوی ذمہواري په داسې وخت کې منلي چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د ترهګرۍ په ویر کې ژوند کوي. د ولسمشر دفتر پرون په خبر شوی خبرمان کې ویلي چې ولسمشر د محمد حنیف اتمر د استعفا ومنله او حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار په توګه غوره کړ. په خبرپاڼه کې نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي، خو محمد حنیف اتمر د خپل استعفا په لیک کې لیکلي چې په ځینو مسلو یې له افغان حکومت سره جدي اساسي اختلافات وو. سعودي عرب د افغانستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سیمهیز دفتر ته نږدې نظارمرګ برید غندلې دي. د سعودي عرب د بارونو چارو وزارت په یو چارواکي پرون سرکاري خبري اژان اس پی اے تویل دي چې تشدد ترهګري او ترهګرو ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ دي. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سیمهیز دفتر ته نږدې په اعتراض کوونکو ځانمرګ حمله وشوه چې پکې دوه تنه ووژل شول او 3 نور زخمیان شول. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د کابل ولایتي چارواکي اول الرحمن رودوال وای کارکونکو تقریبا دوه اونۍ ځنډ وروسته کار له سره پیل کړ.
اول رحمان اپر مشال رتبې چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مخې ته د اعتراضونو له کبله وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې داخله ډکه کړي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د امریکا سینیټر جان مکین په یو اتیا کلنۍ کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ شو. جان مکین له اریزونا ریاست څخه شپږ وارې سینیټر منتخب شوی و. د هغه دفتر د اګست په 15مه په وین کې ویلي چې جان مکین بیګا مازیګر شاوخوا 3:30 بجې وفات شو، او په هغه وخت کې د هغه میرمن او د کورنۍ نور غړي ورسره وو. په وین کې ویل شوي چې سینیټر جان مکین تر 2 کالو پورې د امریکا په صادقانه توګه خدمت کړی دی. مکین د ویتنام جګړې پر مهال په فوج کې وزندانی شوی و. د سینیټر جان مکین د ناروغي خبر وسو ریپبلیکن او ډیموکراټانو د هغه ډیر زیات استاینه کړې و. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر زبانی حمله کولی. جان مکین د ولسمشر ټرمپ په پالیسي انتقادونه هم کړی و، خو د هغه لمړي وروسته ولسمشر ټرمپ په ټویټر بیان کې د نوموړي په مخ خفګان ښودلی دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې د 2000 کال ولسمشریز ټاکنو کې جان مکین ته ماتې ورکړې وه، په بیان کې ویلي دي چې د نوموړي هیواد لپاره بېچاره قرباني ورکړې وي او خدمات به همیش یاد ساتل کیږي. د ماسکو پولیسو د روس د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولنی پرون له خپل کوره گرفتار کړ. الکسی ناولنی په روس کې د درغلي پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو دی. د الکسی ویان دی پرون په ټویټر د ناول د نوبل کېدو خبر خبر کړ. هغه ویل چې ناولنی په ماسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیس ورسخه اخستی دی. ناولنی په مختلف وختونو کې د حکومت پر ضد مظاهرو د تنظیم په جرم نیول شوی او زندانی شوی هم دی. دا د مشارړي خبرونه.
اوریدونکو تاسو له ګلایزه د دې خبرونو اوریدل په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې د پوز پلاس د یو ځوان د وژنې خلاف مظاهره لا هم روانه ده. د مظاهره چنو نورې سستونزې دي.
میجه بزوري نه ډانکل دی، میجه کېري نه ډانکل دی، میجه سکولي نه ډانکل او ټارګټ کیلینګ شری د دولته کې.
خبر پښتونخوا سره شامل شوی قبایلی سیمې زینو سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان سره کتلې دي. دوی لاغه څه غوښتنې لرلې؟
دغه اوسه پرې ایم او ډی پی اف اسمنه د شوی ډی پی وو چې بایو کوتی یا په پټه سیکریټریټ کې دا ډیسیژنز پاتې دي.
په ورورولې 19 خبرونه کې به په جرمني کې د اسلام په اړه واوري.
پاکستانیان، افغانان، ایرانیان، عربان هر یو ځان ته اسلامي مرکزونه لري.
د سولې پر لور خبرونه هم درته لرو. هله چې را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. رومبی رپورت بور شو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ځای خلکو هغه مظاهره لا هم دوام لري چې د تیری جمی په ورځ د پوس پلاس دی ځوان تر وژل کې دوه او د څو نورو تر زخمی کې دوه وروسته پیل شو. مظاهره چین له حکومت د وژل شوی کس کورنۍ لپاره د معاوضه او په برید کې ککړو پوځیانو ته د سزا غوښتنه کوي. ځایي چارواکي وایي کوشش کوي دا مظاهره د مذاکراتو په کولو سره ختمه کړي. عمر وزیر به نور حال درته وایي.
شمالی وزیرستان میرامشاه کې همزونی پیښې په ترس کې روان پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. میرامشاه کینټ مخې ته پرلت باندې ناست مظاهره کوونکي وایي تر څو یې چې ټولې غوښتنې پوره شوې نه وي تر هغې پرلت نه ختموي. د شمالی وزیرستان ډیپټي کمیشنر محمد ایاز خان په وینا 13 ورځ کمیشنر بنو سید عبدالجبار شاه د سیمې مشرانو او د انتظامی چارواکو پرلتوالو سره مذاکرات کړي چې تر شپې نا وخت جاری ول او ورسته د پرلتوالو مطالبه یا غوښتنې د فوز 7 ډیویژن ته وړاندې شوې چې پیغو روان دی او د نوموړي په وینا ډېر مطالبات یې منلي شوي دي. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ته وویل د دوی لویو مطالباتو کې یو سودا دی چې همزونی پیشه کې د ځوانانو ماشومانو په مرګ ژوبله ککړ سرتیری دی سزا شي، د ترهګرۍ په نوم عامو خلکو ځورونه دی بند شي او سیمه کې د څه قسمه ناخوښه پیښې پستې ذمواري په عام ولس نه اچوي، بلکې دغه ذمواري د حکومت او فوز په غاړه ده.
دا کم افسران چې په دې پیښه کې ملوث دي د خلاف په قانوني کاروایی کې د بې ځایه تنګول کې کیږي په دې باندې چې ستا ورور ستا عزیز یا ستا ترزوی دا په تر هغه کې چېرته ملوث وو د هغې کورونو باندې ورځي د هغې خپل خپلوانو چې ته یو هغې باندې بیا تشدد کوي د دې مخنیوی د دې ترهګرو په نوم باندې چې بیسا کور ته پرون ترهګر راغلی وو مونږ دا غوښتنه کړې ده چې ترهګر دلته د راتګ نه تمنې کې دا زما ذمهواري نه ده زه خو بلاسو بېخ پوه ما سره په کور کې چاړم نشته چې دا د هغه مخنیوی کوم په کوم ورځو ترهګر راشي او سبا ته عام خلک ځوروي نو دا زمونږ غوښتنه ده بنیادي خبره زمونږ ټول فوج چې کوم افسران چې کوم په دې کې انوالو دي د هغې خلاف به دې د قانوني کاروایي اعلان کوي نن د عبرت نشان جوړ شي نو سبا به بل بیا داسې کار نه کوي دې ما ته په کاغذ لیکلی راکړي خو سبا ته به بیا ترهګري نو بیا به د څنګه راګرځومه خو دا اکشن چې څوک روان نه لي چې بیا څوک دغه شان ته زورورتیا نه کوي
میران شاکرن سره د میرانشاه روغتون مخامخ دغه پرلت کې زرګونه د سیمې مشران ځوانان موجود دي چې د پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر مخکشان هم د غلطه رسېدلي شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ او د تنظیم نور فعالان وای تر څو چې د عامو خلکو زورونې مخنیوي پوخ ډاډ نه وي ورکړل شوی دوی به په احتجاج ناست وي
په میرانشاه شه د درنه دریم او ردو عوامه طاقت او رخ پورې دی تیږي او کیمه زوی چې دا ان شاء الله هغه نه کې افیدا میږي په دغه سوچ کې چې زوی بدل کیږي دا پر خلک ارغلی دي چې دا وایي نه
مونو مده لور دا او چې دا کیم خلک دلته کې ارغلی دي درنه ته دا په دیواج باندې درې می چې میږي بزوري نه ډانکل دی میږي کېری نه ډانکل دی میږي سکولی نه ډانکل او ټارګټ کیلینګ شری دا دلته کې بیا چې کیمه دوه دی چې هر څنه وسله وړي دوی چې سره پټه خانشتا چې کلا چې ته داسې سره خوشګوار واکې او شي دې مش خلک ارنصیب د ځانې سره ایسوتی دنه د وزیرستان عوام نه راستړی دي د امیر نشي برداشت کوایا
وکر احمد یوتا وزیرستان نائب صدر میچ کیمه درنا شي ریکړی د میچ د امن پنو میچ امن وړي په وزیرستان شه مزید به دمنینو وړي او میچ دا وی چې میچ انده نسل ته پورا خپل وزیرستان روشن کی
د پرلت مشران وای د پرونه د انتظامی او فو سره مذاکرات روان دي خو لا هم اخیری نتیجه ته نه دی رسیدلی شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین دوه ورځې وړاندې د همزونی په پیخه کې وژل شوی کس لپاره 15 لکه او ژوبل شو کسانو لپاره 22 لکه روپې اعلان کړی وو نو نوموړي ویلي ول د پیخې به پلټنې کیږي شمالی وزیرستان کې د نن وړاندې هم د هدفي وژنو او ولز د زورونې پر ضد پرلت شوی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونه تاسو نه مشال ریډیو خبرو په خبر پښتونخوا کې شامل شو قبایلی سیمو زینو سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې لاغه غوښتي چې اصلاحات دی په بشپړ ډول عملی کړي په دغه سیاستوالو کې زینو مشال ریډیو ته ویل چې هله لري نوې حکومت با په لری پرتو سیمو کې هغه پرمختي کارونه وکړي چې وعده یې شوې ده سراج ظهری په اړه رپورت لري
اسلام آباد کې د شنبی یا خالی په مازیګر د پخوانی فاټا ځینې سینیټرانو او مشرانو د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړو چې پکې د اورګزونا سینیټر اورنګزیب خان د کورمینا سجاد توري او د خیبر نه سینیټر مومن خان اپریدی او نور مشران شامل وو په دې موخه د پخوانی فاټا غړي وزیر اعظم عمران خان ته ویل چې سیمې ډېرې شاته پاتې دي او تر خګري ځپلې دي باید چې هلته د انضمام پروسه زر تر زر سرته ورسول شي او د بې کور شو خلکو د پاسې او بیا ودانی سره سره پرمختیایي کارونه پیل کړي د دې په وینا چې عمران خان وزیر اعظم ورسره لوز وکړو چې مسلې به په ترجیحي بنیادونو هواروي په دې اړه سېنېټر سجاد توري مشال ریډیو ته ویل
مو خپل مشکل
مشکلاتو نه خبر کوی و حکومت د پټ اعظم شوی دی او د کوم ډیولپمنټ ته کیږي دی او د نور حکومت اصلاحات دی هغه په باره کې ما غا اپډیټ کو هغه منیسټر و سره نه اوسو ډیفنس منیسټر و سره او یو سره خپل سنیټر و هغه ته دواړو دی هغه کو سره دا په کار ایمیډیټ سٹارټ کو دا خبره کو ټیک دی دا په ډیلی کې دا په کار سبا نه دی نکار شو ټول ډیولپمنټ ته د کوم ډیپارټمنټ ڈپارٹمنٹ لائن آپ کال دی ویری سو سب پورے ایم او ای ڈی پی آپ فیصلہ نہ دیشی سی ڈی پی کو صبح وہ بات کی یا وہ پاٹا سیکریٹریٹ کی ادا ڈیسیجنس پاتی تھی زڑا ڈی پی پاتے تھے اور نور سکم پروجیکٹ دی دی ٹول ڈیٹیل رو مختل دی باقاعدہ ٹو پیکج پہ جڑا وی اور ٹول پروجیکٹ پیکج جڑا وی پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ پہ ٹولی پیسی ور کئی اوپر ٹائم مدے کمپلیٹ کئی انشاءاللہ
دا قبیلی چارو تزیہ کار ڈاکٹر اشرف علی مشال ریڈیو تو ویل وزیر اعظم عمران خان پخپل لومړی وینا کې د پخوانی قبیلی سیمو د مسلو د دې د حل خبره کړې و نو کدا ژمنی باور کړو نو قبایلو ته به ډیر ګټه ورسی نو موړی زیاته کړه
عمران خان د وزیر اعظم په حیث باندې حل پاغستو نو هغه پخپل لومړی نشي تقریر کې د دې سفرې پخلې وکړو چې دوی به په خاطر کاټا د انتظام په حواله باندې چې کوم پروسه شروع ده هغه به چټک کړي او کوشش به دای چې فاټا کې زر تر زر چې د انتظام دغه پروسه چې ده هغه سره ته ورسی ما په خیال دغه په لومړی نشي تقریر کې د دې قسم خبرې کول او دغه پخلې کول دا یقینا چې د دې خبرې مسار دی چې د حکومت په خیر راځي چې د فاټا په حواله باندې دا پروسه چې شروع ده دغه په سر د اورس په کوم شری دا ګام واغستې چې د تر کومه چې دا په فاټا د خلکو لپاره یو زبردست ګام دی او
دروانی میاشتي اگست په 19 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې ویلی وو چې دوی کوشش کوي په خواني فاټا زر تر زر خیبر پښتونخوا کې زمشي او په فاټا کې پرمختګ شروع شي او دوی به ډیر زر هلته بلدیاتي انتخابات کوي چې داغي په ذریعه ترقیاتي کارونه شروع کړي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ورور ولی د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لسنی می بجې د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ پر یوونی می بجا او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درینی می بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لګرو ستاست وړاندې کو پرون په مری کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه وشو دوی په دې غونډه کې د ستمبر په 4 کې دونکو ولسمشر ټاکنو لپاره د یو متفق امیدوار سیاستوالو ته ورپیښو امنیتی ګواښونو بهر میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق او په یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي دوی تر غونډې وروسته خبرلانو سره خبرو کې د ولسمشر چوکۍ لپاره د حکومتي امیدوار ډاکټر عارف الوی په مقابل کې د خپل کاندید یا امیدوار په اړه هم غږېدلې تفصیل به یې منور شاه درته وایي
د خالی په ورځ په امریکا د وفاقي حکومت مخالفو زیاتره سیاسي ګوندونو یو غونډه وکړه چې پکې د راتلونکو ولسمشریز انتخاب لپاره په ستراتیژي غور وشو دا غونډه چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کور کې وشوه پکې د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو ترڅنګ د پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د متحده مجلس عمل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو هم ګډون کړی وو له غونډې وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسان اقبال خبری غونډې ته وویل د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف په مشرۍ د غونډه کې ټول سیاسي ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره په متفقه امیدوار راوستلو سلا شول
په دې لړ کې د غونډې ګډونوالو په بیلابیلو تجویزونو غور وکړ په دغه موقع د پیپلز ګوند استازو خپل مشران په اعتماد کې د اخستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښتې دي د نورو ګوندونو استازو شهباز شریف ته اختیار ورکړ چې له ټولو ګوندونو سره د مشورې وروسته د اتوار په ورځ د متحده ولسمشریز امیدوار نوم اعلان کړي
احسان اقبال زیاته کړه چې په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو استادو په بهر هوادونو کې میشت پاکستانیانو د وټونو او بیلابیلو سیاسي مشرانو ته د ورپېخو امنیتی ستونزو په اړه هم اندېښنې شریکې کړې په دې حق لا د غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دا فری کړم اوس وچی دا په خارج کې څه کم به ووټرز ته سپرن کوټ یا الیکشن کمیشن سره باندې ووټینګ حق ورکی نو پای کې دا د کوم ټکنالوژي استعمالې دا خو هک کېدایم شي لکه دا اوس د موجوده الیکشن کې هم دا شي وسو نو لازم موږ خو پر تیری شکل ورو دین دا راته نه سي موږ د دې الیکشن کې مخامخ دوی ټپی وی پکسونه وړي او په خارج خو بګه سره د دې هیڅ امکان نه لري سره به شفافیت دي ودامي او دا غوښتنه مو سوچ د سیاسي پارټیانو په مشاورت باندې په کار ادا کار وشي.
د عثمان کاکړ په وینا په دې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د دړکو په اړه اندېښنې هم شریک کړل شوې. په دې حقلا د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
نن په دې ټیم کې مې افتخار ته روز انالیسی راځي او ټلیفون راځي چې به تزان ساته نو بیا سټیج چرته شپاتې شو چې نن کوم د آل پارټي کانفرنس کوم خبرې اترې وشوې نو دا به ډېر د افسوس خبرې چې دوی په یو صدر باندې متفق نشي او کدي دواړه پارټي په خپل معنی کې نو په کار چې بل نورو پارټو کې یو سړی راولي او صدارت ته ودرېږي نو ما خیال لري چې دا به زموږ لپاره ډېر د ملک لپاره د قوم لپاره ډېر د مایوسۍ خبر وي. په کار چې اپوزیشن خپل کردار ادا کړي
د سپتمبر په څلورمه نیټه به په پاکستان کې د ولسمشر انتخاب کیږي.
اوریدونکو د منورشا رپورٹ کې تاسو واوریدل چې د پاکستان موجوده ولسمشر ممنون حسین د کار موده به د سپتمبر په 9 سره ته ورسیږي او د نوي ولسمشر انتخابات د راتلونکي میاشتې په 4 منېټه کیږي. د دې انتخاباتو طریقې کار څنګه وي او په دې کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ څومره سخته مقابله امکان لري په دې اړه به هم د منورشا رپورٹ ورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره د امیدواران خپل کاغذونه تر اگست 28 یعنی د ګل ورځ تر غرمې 12 بجو پورې جمع کړي. پروند الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی دغه بیان کې راغلی چې دا امیدواران خپل کاغذونه په پیښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټه کې د یاد کمیشن له چارواکو سره جمع کولای شي. د دې بیان تر مخه د امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال به د اگست په 29 یعنی چهارشنبه مکمل شي. دا چې د ولسمشر د انتخاب طریقه کار بسوي په دې حق لا خبريال غلام نبی وویل چې په دې کې ټولو صوبو ته د برابرۍ حق ورکول کیږي.
د صدارتي الیکشن د پاره به د عین لاندی یو الیکټورل کالج جوړیږي. دا الیکټورل کالج مشتمل په سینټ اف پاکستان، قومي اسمبلی باندې او په څلورو صوبایي سملو تم د دې د سټونو سره تعداد په دې باندې مشتمل دي. د صوبو د پاره چې کومه فارمولا ده هغه د بلوچستان اسمبلی د کم سټونه دي دا غي مطابق کې د بلوچستان اسمبلی سټونه دا وخت 65 تھی چونکہ پنجابی سملے دا سیٹونو تعداد 371 دے دا پنجابی سملے او دا سینی سملے او دا خیبر پختونخوا سملے برابر ہے باندھی داغوی ووٹو نہیں 65-65 ووٹو نہیں لہٰذا دا پنجابی سملے تقریباً 37 اراکین چی دے دا یو ووٹ جوڑی گی.
غلام نبی زیاتوی چې د دې فارمولې مطابق به د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د دوو غړو په سر یو ووټ جوړیږي. بلخوا خبریال او سیړونکو شایق حسین وای که څه هم تحریک انصاف او د هغوی اتحادی ګوندونه د وزیر اعظم په انتخاب کې بریالي شوي وو خو د ولسمشر په انتخاب کې بعد اپوزیشن لخوا د سخت مقابلې سره مخامخېږي.
تحریک انصاف چې د ټیم حکومت کې دی هغه نه باوجود هغه سره هغه اکثریت چې دی یعنی چې کوم قومي اسمبلی کې دی داسې اکثریت ته دومره زیات نه دی چې هغه په آرام سره کینی او مطمئن انداز کې کار خپل کړي او بل طرف ته سینټ کې خطاب سپت دی د وخت اپوزیشن کې کمی پارټۍ دي بیا وو چې دی زور یې اوري چې کومه د دې اکثریت ته هغه زیات دي نو دغه اثرات به په صدارتي انتخاب باندې به مې نو یقینا دا به یو ډېر سخت مقابله وي. نو دا ښکاري چې په وجود د سخت مقابلې نه نو پی ټی آی چې دی خپل صدارتي چې کم امیدوار دی د هغه کامیابی به هغه وګوري.
د ولسمشرۍ لپاره تحریک انصاف خپل یو مشر ډاکټر عارف الوی نومولې ده. دا راز د پیپلز ګوند لخوا د ولسمشر د چوکۍ لپاره د چودري اعتزاز احسن نوم یادېږي خو په دې لا هم د اپوزیشن ګوندونو اتفاق نه دی شوی. د سپتمبر په 4 په سینټ، قومي اسمبلی او 4 واړو صوبایي اسمبلیو کې په یو وخت د خفیا رایو اچونې په ذریعه د ولسمشر انتخاب کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چی ولی دیا ته چی
هر طرح کر بدرنګ زکدا چی داغه مین لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخت خپل غواړي چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه تاسو له ګورسته وړاندې کوو. اوس یو رپورټ ته راګرځو. په امریکا کې افغان سفیر ډاکټر حمدالله محب د افغانستان امنیت شورا د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی بعد محمد حنیف اتمر پر ځای کار کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې ګڼل کېدونکي اتمر پرون استعفا ورکړه. هغه په خپل استعفا لیک کې د دندې پرېښودو وجه د حکومت مشرانو سره پر ځینو مسایلو موجودو مخالفتونو نه حل کېدل ښودلي. خو د ولسمشر یو سلاکار ډاکټر محمود فضلي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نوی بدلون د امنیت ښه کولو لپاره د اصلاحاتو برخه ده. د رپورټونو تر مخه حنیف اتمر غواړي راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند یا امیدوار شي. فرشته جلالزی یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر له دندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو تاسوولی د حنیف اتمر له خلیل کل شوی چې له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت تامین د ملي اجماع ملي یووالي شې حکومتولۍ سیاسي مدیریت ټاکنو لسیمه او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هل لپاره تفاهم ته ونه رسیدل نو استعفا وکړه. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوری ریاست در روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او لدی عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټویټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا ویرا و خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوی، په دې معنا چې سم دواره نوی امنیت شورا مشاور تعین شوی ډاکټر صاحب حمدالله محب چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنه دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنوي چار وزیر و او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معرف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
مونږ ته دوه ایتیا د پښتو مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغه پښتون ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
مشال ریډیو او اوریدونکو د خبرونه تاسو نن د ورځې په ګډو کې وړاندې کیږي. هله ده چې د مشال ټول خبرونه موږ سره نن واوري او کچرته تاسو انټرنیټ لرئ د مشال ریډیو ویب سټ ته هم تللی شئ، د هغې د لارې هم زموږ خبرونه ته لاسرسی پیدا کوی شئ. په فیسبوک او ټویټر باندې هم مشال ریډیو تاسو فالو کولی شئ، هغلته ورتللی شئ، خبرونو ته یې لاسرسی پیدا کوی شئ او ملګرو دوستانو سره هم ویډیوګانې، تصویرونه او رپورټونه شریکولی شئ. لس نیمې بجې شوې، راځئ چې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو. دا شمالی وزیرستان په میرامشاه کې په لزګونو خلکو په دریم ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایي غوښتنه کوي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. د تېرې جمعې په ورځ د میرامشاه په یو کلي کې د غیر قانوني ګرفتاریو پر ضد خلکو مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو پرې ډزې وکړي او یو کس د وژلو تر څنګ یې نور زخمیان کړل. له قبلي علاقو منتخب شوو ځینو سناټرانو او مشرانو پرون د اګست په 15مه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی او ټینګار یې کړی چې د غسیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بهیر دې زر تر زره سرته ورسوي. د ملاقات وروسته سنیټر سجاد توري بیګم سره لیدل کېږي چې وزیر اعظم سره ژمنه کړې ده چې دا د دوی غوښتنې به ومنل شي. په کمی سمري کې اپوزیشن ګوندونه پرون د اګست په 15مه په ملي کې د ولسمشر انتخاب لپاره په شریکه کاندید راغستو سره شوې دي. بلخوا واکمن تریک انصاف ګوند هم د ولسمشر انتخاب لپاره په اسلام آباد کې مشاورتي غونډه وکړې ده. یاد ګوند عارف علوي د ولسمشر لپاره د مولد د ولسمشر انتخاب د سپتمبر په 4مه کېږي. د پاکستان تریک انصاف ګوند پرون ډاکټر امیر محمد خان جوګیزی د بلوچستان نوی گورنر په توګه نومولی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون په خپله وبپاڼه د نومول شوي گورنر محمد خان جوګیزی په حواله لیکلي دي چې د صوبې پرمختګ او سرکاري لپاره به د وزیر اعظم عمران خان پالیسۍ پر مخ یوړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اګست په 15مه په امریکا کې پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه ټاکلی دی. د ملي امنیت نوی سلاحکار حمدالله محب بیګا په یو بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتې تر څنګ لیکلي چې لویه ذمهواري یې تاسې وخت کې منلې چې افغانستان د بحراني حالت سره مخامخ دی. سعودي عرب د افغانستان په نیهار ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن سیمه ییز دفتر په نږدې ځانمر کې برید غندلې دی. پرون په جلال آباد ښار کې په دغه برید کې برید کې یو دوه تنه وژل شوي او څلور نور زخمیان شول. د امریکا سینیټر جان مکین په یو 80 کلنۍ کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ. جان مکین له اریزونا ریاست څخه شپږ واره سینیټر منتخب شوی و او د ماسکو پولیسو د روس د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناولني پرون له خپل کور یادګار کړ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونو لنډیز سره ګلایز وړاندې کوو او سم د وادې سره سم تاسو ورورولي اونې ځ خبرونه وړاندې کوو چې بروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په جرمني یا المان کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې شې او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه ویل غواړي. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جرمنی د اروپا یو لوی او قوي هیواد دی چې له نهو هیوادونو سره پولې لري. په شمال کې له ډنمارک، په ختیځ کې له پولینډ او چک جمهوریت، په جنوب کې له آسټریا او سویټزرلینډ، په جنوب لویدیځ کې له فرانس او لوکزمبرګ، او په شمال لویدیځ کې له بلجیم او هالینډ سره پوله لري. د جرمنی پلازمینه برلین نومیږي او تر برلین وروسته یې په لویو ښارونو کې همبورګ، میونخ، کولن، فرانکفورت او داسې نور شامل دي. د اروپای ټولنې د رسمي معلوماتو له مخې جرمنی په اروپای ټولنه کې په شاملو 28 هیوادونو کې تر ټولو زیات وګړي لري چې مجموعي شمیر یې په 2014 کال کې څه باندې 8 کروڑ او 2 لک سبسوي وو. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکو سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو لمخې د جرمنی په مجموعي آبادی کې تر عیسویانو وروسته لوی شمیر د مسلمانانو دی چې ټول آبادی 4.5 میلیونه ده او دا د جرمنی د ټولې آبادی 15.8% جوړوي. په جرمنی کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. سیاسي او فرهنګي فعال عزیز سرشار له 15 کالو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دی په دې هیواد کې د اسلامي مرکزونو په اړه وایي:
دلته یو اونیزه ده، یو مجلده اونیزه مجلده ډیره معتبره ده د فوکس فورم باندې په آلمان کې. دا غي د سروې لمخې تقریبا 3000 رجستر شوی، یعنی رسمي اسلامي مرکزونه او جماعتونه په آلمان کې موجود دي.
د جرمنی ولس کڅه هم زیاته برخه عیسویان دي، خو ریاست یې رسمي مذهب نه لري. عزیز سرشار وای په جرمنی کې د هر مذهب پلویانو ته اجازه ده چې خپل عقیده وپالي.
د آلمان د اساسي قانون د 3 مادي په لومړی بند کې د مذهبونو د ازادۍ په حق باندې څرګند وضاحت دی پکې چې په آلمان کې هر څوک وسیږي، د هرې ګروهې د هرې عقیدې لرونکي چې هغه کولی شي په خپل یو محدود چوکاټ کې، محدود په دې معنا چې د بل چا شخصیت او دین یا ګروهې ته پکې تاوان ونه رسیږي، ضرر ونه رسیږي، توهین نه وي. دلته هر څوک کولی شي چې خپل عقیده چې دی وپالي.
د جرمنی په میونخ کې میشت مذهبي عالم صدیق الله فدایی د دې مرکزونو په اړه وایي چې ځینې په کرایه نیول شوي او د ځینو ملکیت د مسلمانانو دی.
په لویو ښارونو کې ځایونه اخیستل شوي دي، یعنی د جومات اساس او بنیاد د جومات په نامو باندې جوړ شوي دي، چې په هر لوی ښار کې لکه منشان کې، په فرانکفورت کې، په هامبورګ کې، په برلین کې، په آخن کې او په نورو ښارو کې بن کې دغسې ځایونه شته دی چې ملکیت د مسلمانانو دی.
دی وایي د دې اسلامي مرکزونو چارې بیا په مسلمانانو کې دننه د بیلابیلو هیوادونو وګړي پر مخ وړي.
دلته بیا د مختلفو هیوادو کسان دي چې بعضې هیوادونه یې رسمي منابع دا مسایل تمویلوي، لکه د ترکیې دیانت او یا د مروکو یا د مغرب د حکومت بعضې جوماتونه، او پاکستانیان، افغانان، ایرانیان، عربان هر یو ځان ته اسلامي مرکزونه لري او د هغې ولسونو خلک هلته راټولېږي سره او خپل دیني مراسم لمانځي.
انجینیر محیدین صافی له 3 کالو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي او وایي چې تر اوسه چا ورسره د مذهب پر اساس بد چلن نه دی کړی.
دلته هم مقصد ته تللی یم او دلته مې هم تحصیل کړی دی. اروپا یو ډېر ډیموکرات مملکتونه او خلک او هم قانوني دی چې هېڅکله چاته نه وایي چې مذهب دې خپل څوک نه په ځان باندې تثبیتوي، او موږ ته هم پکې سوزي تر اوسه شکر دی نشته دی چې خپل مذهب په خپل کور کې په خپل ځای کې خپل ادا کړو.
دی وای په یو دفتر کې کار کوي او هغوی د کار پر وخت نه یوازې د فرض لمانځه لپاره وخت ورکړی، بلکې د اجازه هم ورکړی و چې ولاړ سي او د جمعې لمونځ وکړي.
ما په یو دفتر کې کار کولو، نو خپل رئیس ته مې ویل چې زه خو بس یا د جمعې لمونځ دی او یا خپل لمونځ مې دی، دا زه غواړم دې ته وخت زه باید لاړ شم جومات ته. جوماتونه دلته چې دي زیاتره په آلمان کې په کوم ښار کې دورتموند کې، یعنی هلته موږ زه اوسېږم. دلته د ترکانو جوماتونه سخت ډېر زیات دي او خپله ترکان هم ډېر زیات دي دلته، نو سهولت د جوماتونو شته دی او اجازه یې را کړې ده چې خپل جمعې لمونځ ته لاړ شم او لمونځ وکړی شم.
متی ولارو فهم لا 3 کالو راهیسې په جرمنی کې میشت دی او په یو شمیر شهرونو کې ژوند کړی دی. دی وای په ډیره آزاد توګه خپل ټول اسلامي مراسم تر سره کوي او هیڅ ستونزه نه لري.
هغه څه چې دوی د قانون سره په ټکر کې نه وي او دوی د قانون په چوکاټ کې وي، هر څوک حق لري چې د خپل مذهب وپالي او په خپلو مذهبي رسومو باندې ژوند وکړي. نو په دغه برخه کې یا په دغه ترس کې موږ هم حق لرو، هیڅ نه ممانعت او ستونزه نشته. هر څوک آزاد دی چې خپل مذهبي رسوم سرته ورسي، او موږ هم خپل مذهبي رسوم همیشه اجرا کړي. زه هیڅ له خوانه هیڅ ډول ممانعت په قطعي صورت سره نشته.
متی الله روفی وای د پتیر څخه کم درې لسوځو کې له هیڅ داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې اسلام ته یا بل دین ته سپکاوی کړی وي.
داسې تر اوسه پورې شوې نه ده او حتی اوریدل مې هم نه ده. دلته کامل ازادي ده او په دغه برخه کې احترام بالکل موجود ده. په تمامه معنا دغه ازادي شته او حتی د احترام په سترګه ورته کتل کیږي.
انجینیر محیدین صافی وای بلا ډیر شی خاطرې یا یادونه لري چې جرمنیانو یا دین ته درناوی کړی دی.
زما په لیله کې زما معلمانو او سر معلمانو مې ما ته ډیر سہولت زمینه مساعده کړې ده. په اختر کې موږ ته د اختر ډوډۍ جوړه کړې ده، د اختر محفل جوړ کړی دی، خوشحالی ګانې مې کړې وي، موږ سره برخه هم پکې اخیستې ده. زما معلم او لیلی د خوانه ما ته دې اجازه ورکړي چې د روژه ماتي د خاطر زمي ډوډۍ د قاوش نه واخلم او ځان سره ویسم او په خپل کوټه کې یا د لیلی کې هلته د روژه ماتي په وخت کې د ډوډۍ مې وخورم. دا ډیر ښه وختونه چې په خاطره کې مې پاتې دي.
متی الله روفی وای په ځانګړې توګه په اخترونو کې له ځای الماني وګړو ښې خاطرې لري.
کله کله چې یاروانی په خپل ملي جامو کې افغاني جامو کې خصوصا د اختر ورځې وي یا نورې وي او دوی پوهېږي، ځکه دوی ته هم یو څه یاد نن سبا خو دغه د رسنیو د لارې چې دوی خبرېږي، نو طبیعي خبره ده موږ ته اته مبارکي هم راکړې ده همیشه. او په ځای د دې چې دوی یا تنده ترشه کې یا داسې او د خفګان زموږ سره دوی همیشه موږ سره په دغه برخه کې خوښي ښودل ده. یعنې تر اوسه پورې زه داسې هېڅ یوه ترخه خاطره نه لرم. لا خوږې خاطرې شته دی چې همیشه موږ سره ډېر ښه سلوک کړی په دغه برخه کې.
له 2011 کال راهیسې د جرمني په برلین، هانوور، فرانکفورت او څو نورو ښارونو کې داسې بریدونه سوي دي چې په لسګونه کسانې وژلې او ټپي کړي وو. د دې بریدونو ذمواری اسلامي دولت وسله والې ډلې یا نورو سخت دریځ ډلو اخیستې دي. انجینیر محیدین صافی وای د دې بریدونو له کبله د ځینو جرمن وګړو په ذهنونو کې د اسلام په اړه څه ناڅه بد خامخا پیدا شوی دی.
او بل خصوص په دې تیرو نږدو وختونو کې چې متاسفانه هغه نه اخلو انسانانو د خوانه چې د خپل مطلب د خاطره زمونږ استاد پاک مذهب نه سو استفاده کړې ده او بدنام کړې ده، نو ډېر خلک په تشویش کې شوي دي دلته او په دې فکر دي چې خدای نه خواسته زمونږ استاد مذهب کې څه فرق شته دی.
مذهبي عالم صدیق الله فدایی هم دا خبره مني. دی وای د یو شمیر سخت دریځو د کړنو له کبله اسلام ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی دی.
دغه سخت دریځو ډلو یا د دوی کارونو چې په بعضي اسلامي یا غیر اسلامي هیوادو کې کړي دي، په عوض د دې چې اسلام ته ګټه ورسوي موږ ته ضرر رسولی دی. یعنی هغه کارونه او هغه تبلیغات او هغه دعوت چې موږ پخوا په اتیاومو کالو کې کولی شو اوس یې نشو کولی.
انجینیر محیدین صافی وای په پاکستان او افغانستان کې ځوانان باید هغو خلکو ته غوږ ونیسي چې رښتیا هم د اسلام په اړه علم ولري.
زمونږ استاد وطنوال او بل خصوص مسلمانان هغه وخت کې باید د مذهب په باره کې خبرې وکړو چې واقعا د مذهب په باره کې معلومات ولرو. وخت چې موږ خپل پنځه وخته مونځ کوو یا یو سپاره کولی شو یا نشو کولی وو، نو ځان نه اسې بې ځایه پکې ماسکران احساس نکو او داسې فکر ونکو چې وایو چې بس په ټول اسلام باندې موږ پوهېږو بل هیڅوک نه پوهېږي. دغه مشکلات زموږ وطن والانو کې متاسفانه شته دی چې دینه برداري وکړي نو دا به ډېر ښه راشي.
متی الله روفی وای اوس د انټرنیټ زمانه ده او ځوانان باید د هر چا پر خبرو د باور کولو پر ځای هر څه ته د حقیقت په نظر وګوري.
زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې دوی باید د خلکو په خبرو ونه غولېږي او خیال ووسېږي او ټولو مسایلو ته هغه د حقیقت په سترګه وګوري او د چا خوشو تبلیغاتو پسې لاړ نه شي چې بې ځای د خلکو ښکار نه شي.
صدیق الله فدایی د پیغام په توګه وویل چې تر نور نړۍ وړاندې په خپله ټولنه کې اصلاحي ګامونه پکار دي.
زه ځوان نسل ته دا ویل غواړم که دوی غواړي چې واقعي هغه د اسلام واقعي ګوښ نړۍ ته ورسوي، دوی دې په خپله ټولنه کې اول د جهل او د نادارۍ او د رشوت او د اخلاق فساد په ضد باندې
پخپل وطنو کې یو سولامیزا پراخه تبلیغاتي مبارزه شروع کی او پس ته هغه نه چې منګه خپل جامع صحیح کړلی خپل وطنو نم صحیح کړ بیا کولای شو چې په اسلامي جهاني دعوت باندې خبرې وکړو د نورې دنیا خلک څنګه اسلام ته سره را دعوتي.
عزیز سرشار وای موږ هغه وخت خپل دین او عقیدې ته د نورو لخوا د احترام تمه کولای شو چې کله موږ په خپل د هغه دین او عقیدې ته احترام ولرو.
ټول دینونه الله تعالی ډیر پر را لګلې دي چې انسانان سره رقم خ ژوند وکي. زه خپل هیوادوالو باندې غږ کوم چې د هر دین د هر انسان احترام وکي، درناوی ولري او تاکید مې ده د ټینګار په دې کوم چې د خپل دین نه ځان خبر کی. مونږ د خپل دین مونږ د اسلام نه ډیر وړاندې پاتې یو له بده مرغه همدغه ستونزې جوړوي او همدغه مونږ دغه سرنوشت او دغه حالت سره مخامخ کړیو.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و، بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربا بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره لاغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د سولې دا کاروان د جون په 19مه کابل ته رسیدلی و. دوی پر پښو 38 ورځې مزل کړی و چې یو بې ساری کار بلل کیږي. زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خپرونه کې پر دې هڅو غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دي چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غځولی و. دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنګ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو، امریکي، برتانیې، پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي.
لزرګونو کسانو سره مګتلې دي، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره او په ټولیز توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، هلته له هغوی سره موږ کښېنستلي یو. د سولې خبره نړیواله شوه. دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي، راویښ شول. هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري، داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
Oh,
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مزوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دی اړه زیاتې
هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی سوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید د دغه اوسني حالت څخه راوایستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شیان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل شي، هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي، هر هیواد منځګړیتوب کوي. وایي چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هیواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هر سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکۍ موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردی. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې وروستیو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې وانخیستل لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لتی چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوې وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
دی. یوه ګاونډي، د افغانستان د یوه ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یوه ملاتړي هیواد په توګه، پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
هر قیامت د دې ولس قسمت ده، هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دا مینی بادشاہی وا دار مان سیالی وا ند مین سویلے نا پکی سشک و گمان نا پکی دردو نا پیون نا پکی زخم قدر پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے او تل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے او تل پیغلو ویل جی گل وطن با پکم سو کے ساتھو من بد تر تصویر تر کمی پسینو کے ساتھو
له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګېدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې په کابل کې او په بیلابیل ولایتونو کې لګیدلې دي د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالت ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزوي او د هغې مطابق بیا عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د څلوېښت کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه پسې لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
la 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 nari 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 la 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 nari 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 la 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 nari 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 جوان خوز من کم ده محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده وزگاری کی خالت چنگا حیران یم چه نفرت ده وزگاری کی خالت چنگا 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 Nari 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 n
مرد دے انسان لفرختو نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران
خلق تنگا وایا تنگا وایا تنگا تنگا تنگا